د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونه ته ځانګړې شوې اساسي بشري حقوقونه او ومورس خلنده خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی وډلې په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو د طالبانو پر هغې پریکړې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ښځې د طبي زده کړو له مرکزونو څخه منع کړې دي. دغو استازو روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په هغې ګډې اعلامیه کې چې د برېتانیا حکومت پرون جمعه په خپله ویب پاڼه کې خپره کړې ویلي چې دغه نوی بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو دواړو زیږیدلو او نازیږیدلو هلکانو او نجونو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري او د روغتیایي خدمتونو نازک سیستم به نور هم بې ثباته کړي. په اعلامیه کې دغه بندیز د نه منلو وړ بلل شوی او د سمدستي لرې کېدو غوښتنه یې شوې ده. په اعلامیه کې همدارنګه د کابل په ګډون په سیمه کې د وروستیو تروریستي بریدونو او هم د افغانستان او امنیت او ثبات د تروریزم د ګواښ په اړه د ژورې اندېښنې یادونه شوې او ټینګار شوی چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسېدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده چې د خلکو د استازي او ټول شموله سیاسي سیستم په لرلو سره د اساسي قانون نظم ته لاره هواره کړي او همدارنګه مسؤل سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه هم پوره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشری پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشری ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هیواد د وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې ویل شوي موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په میلیونونو نجونو او ښځې د تعلیم تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. راپورونو له مخې له دې سره په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. په خیبر پختونخوا حالت کې چارواکو پرون جمعه وویل چې په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسېدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تیر میاشت د سنیانو او شیعګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوې دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونۍ پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او له شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو ویل چې یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې اور برابر کړ. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی دی. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. د ساکسوني انهالت والي راینر هایسلوف د کریسمس په درشل کې دا یوه خواشینوونکې پیښه بللې او ویلي دي چې مشکوک موټر چلوونکی د سعودي عربستان تابعه یو 50 کلن ډاکټر دی چې په 2006 میلادي کال کې جرمني ته راغلی. امنیتي سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تورن کس د یو پیژندل شوي اسلام پال په توګه د قانون پلي کوونکو تر څار لاندې نه و. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسوني انهالت اهلت مرکز دی او شاوخوا 240,000 اوسیدونکي پکې اوسي. دا پیښه اته کال وروسته له هغې کېږي چې د 2014 کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې په خلکو یو لارې ور برابر کړې و چې له امله 14 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي و. هغه برید کوونکی له برید وروسته څو ورځې وروسته په ایټالیا کې په ډزو وژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن شنبه د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې لوبې لپاره د تیاریو په باب ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبي غټل به د افغان لوبډلې لپاره ډیر مهمه ترسو د دغه لوبي په غټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړی. ځکه د یادې لوبلړۍ لومړی لوبه د باران له عمله بي پایلې پای ته رسیدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه، او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورنو لوبلړۍ هم وګټي، او کنننۍ لوبه وګټي د 500 اوورنو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. خبرونه مولا زادی رډو واوریدل. لکه څنګه د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقوقونه او د غراز او مورز خو یو لنډ خبري برخه هم لرو. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې ژمی پیل شوی او په ژمی کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم خبرداري ورکړی چې را روان 2015 کال به په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړي نړیوالو پر مرستو متکی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بیوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وشوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ ده. اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې بچي لس ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسي برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي، سږني ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپل په خوبت په سوی تنونه پورې زنه یم ورختا سوی، خو سخت کال زمې ته ورختا یم. لکه چې ټول خلک دغه رقم دي ما په سیر باندې، یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګوله چې لرګو یا دې زغالو سخت کال ډېرې قدرت زنه لرم. هیڅ بخاري مې لګولې دا غم کله کیسه یو کله نه وي، یخونه ډېر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په را روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو لډلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو درسولو پروګرام برابر کړي چې لمخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجه ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي، د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنۍ خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځنګړي خوړو ته اړتیا لري. همدارس د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 0 کورونایو سره د مرستې لپاره 810 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستیال اندریکا راتواتا ویلي، له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مارک لای کومه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټول وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په پایل کې درته وایم په ځینو کورنۍ کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره خبر خورد کیږي نظر هغه وګړي سره چې هغه آیت نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډیر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید د ته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ او تاسو په اصطلاح باندې ډېر باز هغه باندې وچ پلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، ار چې په خپل خواخه په خپل ځری اماغه چې مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې غویم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحيت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغه ته د پښتو ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په څنګ نظر ورکړي او سی تبن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیلم لا سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نورو غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچیرته د سی او چوب وسی چې هغه د خدای په شته ورکړي وسی او هغه څنګه نظر کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاریخواله مې سره ځي دی هغه شته نه چې نشته وسی، که د زکه ټول خلک بخپله کار کوي او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه څنګه نظر وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډیر غټ ستونزې مې سره وړي. هغه برتري خپل ځان ته غوړه کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر وسم، نو دا نظر چې لار چا سره وسی هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یو ناوی راوديږي راځي له دینه مخکې نه خواخې خسره د کسان په کور کې وسی، مثلا هغه دې میړه خواندې ورونه، بیا هغه صلاحيت سره لدی چې دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، لدی خځې ولدي سړی سړی دالته څومره په خپل د خځو مانس کې کور کې بده پایلې لري.
ډیره غټه ستونزه دی افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې ما خواند معاش لري، نو مخکې لدی چې ما خواند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار د لکه د سینې کې چې منځر ما ټوله د ماشه، باید هغه میرمن چې نوې واده کیږي باید شرایط باندې دا پوښي چې زه نشم کولای چې سید د ماده میړه ګټه ده او ارڅ باید د ما په لاس کې وي، ځکه که مخکې لدی چې دایتا خاوند ده، یو چا زوی ده، یو چا ورور ده، یو چا کاکا ده، یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمن چې داسې یو اقدامان دانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډیر یو منفي اثر اچي، ځکه هغه وایي چې د غشته چې دی د ماش چې د ماده خوانده، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې د استعمال کوم او مصرف کوم، امغه چې خو کوم دی امغه ناراضه شي، خو سرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري. کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصیده کې یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کورنۍ چې کوي، بل څوک په کور په چار کې نور وند لري، لکه پلار مور، لکه خورګانی د کور د نن نور وند لري، دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ماده خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داسې مصرف نشي د دوه ډوډۍ دومره باید در کولري امغه ناوي چې راضي چې دغه حالت چې دغه وسط ته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و د مخکې درس نه ولسته دي، دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچته رسیدلې ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شون باید نظر کې ونیول شي، هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د میړه پیسو باندې نازیږي یا هم دغه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایلې به لري په کور کې، دننه دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونکړي.
بله، که راسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې هم لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډېر قدر ورکول کېږي، ډېر عزت ورکول کېږي، هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یا د و ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیټ نظر وکتل شي. دا اوږدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات منځته راځي. ولی تر ډېر حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي، د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. که چیرته یو موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید دغه کم شتمنۍ چې دي، دا پیسې چې دي، دا په یو وخت کې کېښودل شي. صحیح ده په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري، د هغه یو څه قدر وي، یو څه یعنی هغه خلک داسې فکر کوي چې ته قدر ورکول کېږي، ولی هغه په دې مانا نه ده چې کوم برتري ولري د روابطو په اساس.
د دغو مسایلو په سر باندې تاوتریخوالی هغه که چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل هر څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغه یې په راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري، له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي، دوی به یو دا له اوږدې سره سم د خپل دنیا، د خپل د کاکا، د خپل د مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل د کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکه نه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسېدار دی، د سره یو ډول بل چلند کېږي، نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. ګوري، هغه موږ تاسو یو متل لرو په دری که وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپلش ته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شتهونه خلکو ته ورکړي، ولی متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په وړکی توپ کې راکړل شوی ده، هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه له نظر نه دا په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه یې اصلي دا ده چې هغه وړکتوب کې همدغسې اموخته شوي دي. که نه په ټولنه کې که څه غریب ده که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري، مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذري هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام، هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نزد که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیخي موضوع رامنځته کیږي، بدون لدې نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیخي دوی کوي مخکې سره ځي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثال نه افغانانو د ژوند داخلي دغلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسې، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک یې ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. نو که څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطره ورکړي، نو دا دې هم په نظر کې ونه لري چې ډېر زر به هغه پیسې یا اوسي یا به نه اوسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کیږي. لکه اوس په ټولنه کې اوس له زر شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه ښځې وکړي یا په خارج کې ښځې وکړي، پسته وبه ګوري چې هماغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي. خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطره هغوی ښه پایله نه درلودلې، هغوی پسته پښیمانه کیږي چې کاشکې دا کار م نه کوه، ولې اوس خاطر د دې دنیا د څو روپۍ له خاطره د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا اخره خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه له منځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشروع کو.
په ټولنه کې باید روابط ته ترجیح ورکړي، نه ضوابط ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعیین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعیین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ اوسي یا نه اوسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نسب پسې وګرځي، هغه باید هغه اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي، وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګنې دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګه نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساوات له خاطره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د دې فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا مینه سره مخکې ویسو. دا پښتو کې یا په نشټو کې باید مقایسه نکړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یا په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل ته احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي، ګور انسانان چې کله پیدا شوی دی هغه ټول په یو شان پیدا شوی دی، هیڅ په خپل پیدایښت کې له ځان سره موټر نه دراوړی او هیڅ هم د خپل کله چې وفات شوی دی له ځان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن، یو خان مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ته باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید انسان په سترګو ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونه هم له یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثره ډېر دوستان چې جلا شوي دي اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بیرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای مکړه چې مړ شي. بال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په همدا ژوندونه وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي. یعنی بال اختره نکروز په درد نه لګېږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکروز دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټول وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پارځي کې چې است علامه مال او ملګری.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مراپول. نن خبرې کوي چې چنئی فضا نوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او نه ساته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړي. لداسي کتاب به ما هم خبر کم چې ټول لس پانی دی خو لوستلی شاید سلګونه کال وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکی پیښې لسګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولي چې چیرته نشه خو به نوي کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغالې. د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوي.
د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده. د دې لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري.
د ترازو پله کرار کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم، یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډیر میلان کوي.
یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو. نو دا یو لوی ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وای موږ پر مختللي خلک یو نجونی به موزده کړی کوي خپل هواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې دی جدا ولر دي، جدا لارې اختیار کړي دي، جدا اتحاد کړي دي. دا چې اتحاد سمره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګوري، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رښتند وایي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برخه کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پونتون، ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هرکلی، ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دور استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافات او د رابرسره کېدو